افغانستان کې د سحر لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو او چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خپرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول امکانات به د داعش پر وړاندې په مبارزه کې وکارول سي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت موظفینو د بېلابېلو جرمونو په تور 115 کسان نیولي دي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل د پولې په 100 کیلومتره کې پاتې وي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې ټول امکانات به د داعش پر وړاندې په مبارزه کې وکارول سي. ښاغلی نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: دوی وایي موږ د داعش په اړه ډېر اندېښمن یو او داعش په نښه کوو. موږ هم داراس پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنګېږي او دا کار هڅوو، ځکه چې داعش باید له منځه یوړل سي. د افغانستان په راتلونکي کې به د داعش جنګیالیو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسلوال طالبان په وروستیو ورځو کې په سرپل کې له یو بل سره په جګړه اوښتي چې د امنیي قمندان په خبره د دواړو لوریو څخه شاوخوا 100 کسان وژل سوي دي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد نیف اتمر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شوراویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به بحث وسي.
عمومی محتوای دا ده ترڅو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې مایدونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترګرې په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیوړی کولو لپاره کار وکړي.
د ملي امنیت شورا تمه لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې شي نتیجې ترلاسه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت موظفینو د بېلابېلو جرمونو په تور 115 کسان نیولي دي. ولایتي اداره وایي دغه شمېر کسان چې په هغوی کې د داعش ډلې په لسګونو غړي هم شامل دي په تیرو دوو میاشتو کې نیول سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل:
یو ویتنه دایشان، شپږ 50 تنه جنگی طالبان، 19 تنه انسان تختونکي او 20 تنه د فساد او نور قضیو په تور نیول شوی دي. په نیول شو مجرمینو کې چې ټول په خپل جرمونو اعتراف کړي، په دایش وسلوالو او طالبانو کې هغه کسان هم شامل دي چې ځانمرګي بریدونو تر سره کول او بمونو یې خودلو وژنو تر سره کول او نور تروریستي پیښو لپاره چمتو شي.
د والی وایاند وای پتیرو دو میاشتو کې د ځانمرګو بریدونو څلور واسکټونه، یو موټر بم او یو موټر سایکل بم هم تخریب کړای سوي دي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې دی ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل د پولې په 100 کیلومتره کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له واشنگټن او تل ابیب سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یوه هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یوه ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خپور کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د پخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایرانی جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لری واټنه توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې څخه ایسته کړي. د یونان چارواکو نن ویلي چې پلازمینې اتن ته نږدې د اور لګیدو په پیښه کې تر شلو زیات کسان مړه سوي دي. دا په دغه هیواد کې تر یوې لسیزې زیاته موده کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. د اتن په لویدیځ او ختیځ کې دغه اور په داسې حال کې ولګېد چې د ګرمۍ درجه 40 سانتي ګرادو ته لوړه سوې ده او توند بادونه چلیدل. راپور نو وایي په اور لګیدنې کې تر سلو زیات کسان ټپیان سوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او چارواکو ویلي چې د مړو شمېر شایي زیات سي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس بوزنیا هرزګوینې ته خپل سفر لنډ کړ او خپل هیواد ته ستون شو. او د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگټن کې یو څېړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اته دېرش نورت په نوم څېړنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکارۍ، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزې وروسته ویلي وه. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو پر وپان وپان لوستلی سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې پروګرام زیاته برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جوزف ووټل وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر عملي ګامونه پورته کړي. شغلی ووټل دا خبره پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه. په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم حضور درلود. نیکلسن ټینګار درلود چې امریکا چمتو ده څو د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمانده قمندان جنرال جوزف ووټل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې را رسېدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره له نږدې کار کوو څو د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنه کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په وس کې دي د دې پروسې لپاره ترسره کوو. جنرال ووټل دا خبرې دوشنبه پورس د اسدي ازمري میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې وه. ښاغلي نیکلسن وویل امریکا چمتو ده څو د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غني له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یو خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاصې لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریځ اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسې دغو دوو مسلو ته پام وکړئ، د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اګست په 28 اعلان کړه او په پاکستان یې توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر تروریستان په خپل خاوره کې ساتلی دي. خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سې شنبه پر ورځ د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان له مخې به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو سره له دې چې طالبانو د سولې وړاندیز رد کړ، خو دی لا هم باوري دی چې دا له هڅولای شي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان وایي چې د دې وخت راغلی څو پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر د سې شنبې په ورځ په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت له سلاحکارانو سره ګوري. دا غونډه په سعودي په اماراتو کې جوړیږي. د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د غونډې اصلي هدف څه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار د یو الیردبه دولتي پلاوي په راس کې د عربي متحده اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسېده. د دې سفر هدف دا دی تر څو امریکا متحده ایالات افغانستان د امارات متحده عربی دی او د سعودي عربستان دی. د دې څلورو هیوادونو د ملي امنیت شورا د عالي رتبه مقاماتو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د دې برخې د اخیستو تر څنګ به ملي امنیت سلاکار د خپل افغان تلای مشري هم کوي. د دې هدف دا دی تر څو که تاسو ته یاد وي چې د 2013 کال یا د روان کال د مارچ په میاشت کې د ملي امنیت سلاکارانو څلور اړخیزه غونډه په عربي متحده اماراتو کې جوړه شوه. دا د هغې غونډې په تعقیب باندې د هغې غونډې په ترڅ کې د فیصلو پریکړو د تطبیق په موخه د عمل د پلان د ایجادولو په موخه باندې او د هغې د تایید او نهایي کولو په موخه باندې دا غونډه جوړه شوې ده. د اړوندو هیوادونو چې ما یادونه وکړه د دې استازي پکې برخه لري او زموږ د تمه هم دا ده تر څو دا د اکشن پلان یا عمل پلان دې ناستې په ترڅ کې نهایي او عملي شي. عمومي محتوا یې دا ده تر څو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې ما یادونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د سولې د لارو چارو یا د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي او د سیمه ییزو همکاریو په بهبود باندې بحثونه وکړي.
د سعودي عربستان او اماراتو راګډول د سولې په پروسه کې څومره مهم دي او افغان حکومت په دې برخه کې څومره کوشش کوي چې واقعا دوی له دغو دواړو هیوادونو نه ګټه پورته کړي؟
تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې ټول د اسلامي هیوادونو چې د هغې په راس کې د عربستان سعودي او د دینی علمانو یوه ډېره لویه غونډه راوغوښتل شوه د افغانستان د روانې ناروا جګړې په افغانستان کې د روان ناروا خشونت په رابطه باندې ډېر قاطع تصمیمونه ونیول او دا جنگ حرام او ناروا وبله او د دې جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لارې د سولې خبرې او د سولې خبرو اترو باندې کوم چې د یو سره تاکید وکړي دا باید هم طالبان ومني او هم افغان حکومت لمخ کې ځخ په همدې برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. تاسو معلوم دي نو د دې څخه یا د دې رابطه شک نشته چې عربي هیوادونه په خاص توګه د ټول اسلامي نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر بارز رول لري او زموږ توقع هم دا ده چې دوی خپل رول خپل ونده د سولې پروسې د تفریح لپاره چې د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ باندې پرمخ ځي دا نور هم پراخه کړي او تر څو طالبان او هغه افغان طالبان د افغانستان د حکومت سره همدا مهال په جګړه بوخت دي. دوی د سولې لار غوره کوي او د سولې لار څخه خپل
د اماراتو او د سعودي د پوزي همکاري په برخه کې هم آیا په دغه کانفرنس کې یا په دغه غونډه کې بحث کیږي که څنګه؟
کوري د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه ډېر هم جنبه اړخونه لري. په دې برخه کې موږ مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا دا تشویق کړی و چې د اسلامي نړۍ هیواد د اماراتي هغوی خپل سرتیري د افغانستان د ځواکونو د تعلیم او تربیې د هغوی د ظرفیت لوړونې د هغوی د روزنې او هغوی ته د پوزي تعلیماتو د پاره را لګل کیږي د ناټو د یا د ریکن د ماموریت په چوکاټ کې. البته نو په دې برخه کې دا واضح ده چې موږ د توریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پراخ بحث لرو او و به توانیږو چې ځینو مطلوبو نتایجو ته ورسیږو.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسیقي پروګرام د کابل چپ رسپانو تر کتنې ورسته اوریدلې سي اجمل تورمان د غرسپانو ته کتنه کړې.
کابل چپ رسپانو په خپل نننیو غړو کې پر بیلا بیل موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. مانګر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دې ورسېو کې یو ځل بیا طالبانو سره د خبرو اوازې تودې شوې دي. د طالبانو او امریکایانو لید کاته روان دي او ټاکل شوې چې په لوی اختر کې هم یو بیا اوربند اعلان او طالبان بیا خارونو تراشي. سر مقاله لیکونکي لیکلي کدا ټول د سولې سره مرسته کولای شي ښه خبره ده، خو په خبرې لا بد مرغان دیخني تر هیلو ډیر دي. ورسپانه لیکي تر اوسه د سولې هیڅ خبرو نتیجه نه ده ورکړې او وضعیت لا پسې ترینګلې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې جنگ په دومره اسانۍ او په څو غونډو پای ته نشي رسیدلی. د افغانستان د سولې مسله یوه پیچلې مسله ده او که امریکایان یا افغان حکومت طالبان سولې ته راضي هم کړي جګړه به ختمه نه شي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي غنی د خلکو ارادې ته له تسلیمۍ پرته بل لار نه لري. ورسپانه لیکي دوستم په ترکیه کې تر یو کال تعبید وروسته بیرته افغانستان ته ستون شو چې د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر او ملاتړو هیوادونو ولسمشر او ملاتړي هیوادونه نه وخوخ په سر مخاله کې راغلي د ازل دوسم د خپل پلویانو په زور واک او سیاست ته وردنه نکیږي ځکه په تیرو شلو ورځو کې د افغانستان له یولسنه په زیات ولایتونو کې اعتراضونو نیم افغانستان فلج کړ. پورس باندې کې یارګ دغه خلکو په وړاندې